د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په پاکستان کې دراوتلو سلاونو او خلکو ته د اړولو ځاني او مالی توانونو په اړه وری د غراس پاکستان کې د راغلي سیاسي کړکېچ له وجې د هیواد اقتصاد ته د وختو ځانونو په کوټه کې د بلوچستان صوبې د خبريالانو د وجنو پر ضد د ځایي جرنلستانو د اتحادیې د احتجاجي مظاهرې او په خیبر پښتونخوا کې مذهبي لګکایو ته د ورپېخو امنیتي خطرونو په اړه رپورټونه درته لرو. د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګ د افغانستان د ولسمشرال انتخاباتو سره پر تړلیو موضوعاتو مو هم رپورټونه درته راوړي. د خبرونې پیل خبرونه کوو. مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 101 ته رسیدلی. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ امنیه کمانډان له خپل دوه ساتونکو سره په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د داعش وسلوالۍ ډلې پر ضد به د عملیاتو لپاره خپل تګلاره د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د سیلابونو او مځک شویدنې له امله د مړو شمېر 101 ته رسیدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې د زیات باران له کبله کشمیر او ګلګت بلتستان اغیزمن شوی دی، خو زیات زیان په پنجاب صوبه کې اوښتی دی. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سیلاب ځپلو د حالت تر لیدو وروسته د یک شنبې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې خبریالان ته وویل
دیوای په داسې حال کې چې له یوې خوا په پاکستان کې باران او سیلاب تباهي خپره کړې، نو له بلې خوا د دې هېواد هغه دښمنان چې د پاکستان پرمختګ نشي زغملی په احتجاجونو لاس پورې کړی. زه ولسه غواړم چې دوی ته د دې ډول احتجاجونو اجازه ورنکړي او هغوی ورټي.
وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستاني پوځ په ګډون یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارو له سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د ده په وینا حکومت به د سیلاب لا اغیزمنو هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. د افغانستان د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د امنیه کمانډان عبدالمناف تیره شپه له خپل دوه ساتونکو سره یو ځای په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. د ځانمرګي برید تیره شپه شاوخوا 9 بجې د ارغستان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ په ودانۍ کې شوی دی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د ارغستان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ تاکید نه ځانمرګي برید شوی دی. چې په ځانمرګي برید کې د ارغستان ولسوالۍ امنیه کمانډان او ورسره دوه تنه سرتیري په شهادت رسیدلي دي. شپږ کسه نور زخمیان سوي دي چې په زخمیانو کې د څلور تنو حالت د ډاډ وړ شدل سوي دي.
وسلوار طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو په اړه به خپل تګلاره د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. ولسمشر بارک اوباما دا اعلان د یک شنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې امریکا خپل هوایي بریدونه د عراق سنیمیشتو سیمو ته هم وغځول. د دې بریدونو هدف د هغو اسلام پالو وسلوالو په نشه کول دي چې د انبار صوبې په حادثه نومي بند کې عراقي ځواکونه کلا بند کړي دي. ولسمشر بارک اوباما د یک شنبې په ورځ NBC ټلویزیون ته په مرکه کې وویل
What I want people to understand though is that over the
دی وای هغه څه چې زه غواړم خلک په پوسی دا دي چې د څو میاشتو په ترڅ کې به موږ وکولای شو چې د داعش ډلې زور او بکړو او ورتیاي په منظمه توګه کم کړو. موږ به هغه سیمه سره راتنګ کړو چې د دوی تر واک لاندې دي او دوی ته به په پای کې ماتي ورکړو. د انبار صوبې گورنر احد الدولمی په اگست کې ویلي وو چې د پدې صوبې کې د وسلوالو پر ضد د امریکایي مرستې غوښتنه کړې و. ټاکل شوی ده چې د عراق پارلمان نن د وزیر اعظم د نوماند هیدر علي بادي لخوا پر وړاندې سوی کابینه رای واچوي. د پریکړه د عراق د پارلمان مشر سلیم الجبوري پرون اعلان کړه. د عراق د نوې کابینې جوړښت تر اوسه نه دی پټاګه شوی. هیدر علي بادي د اگست پر لسمه نیټه د تلونکي وزیر اعظم نوري المالکي پر ځای ونومول سو. نوري المالکي له هغه وروسته د دریم ځل لپاره د درېدو تر اراده تیر سو چې شیعه سنی او کورد و سیاستوالو هغه رد کړ. هیدر علي بادي به د سپتمبر تر لسمې خپل حکومت منظوري ته وړاندې کوي. که داسې ونسو نو د عراق ولسمشر به پر ځای بل کس د وزیر اعظم لپاره وټاکي. د امریکا د دفاع وزیر چکی ګل وای چې پر اوکراین د روس سرګند تیرای د دې سبب سوی دی چې امریکا او جارجیا له یو بل سره پوځي اړیکې تر پخوا ټینګ کړي. چکی ګل دا سرګندونه د یک شنبه په ورځ د جارجیا په پلازمین تبلیسی کې له خپل کوربه سیال اراکلی لاسانیا سره تر لیدو وروسته وکړي. چکی ګل د سپتمبر پر څلورمه او پنځمه نیټه د برتانیا په ویلز کې تر سره سوی د ناټو سرمشریزه په دې لړ کې یو مهم لاسته راوړنه وبلله چې جارجیا د نیټو برخه سي. د ویل چې امریکا به د ناټو په غړي جوړېدو کې د جارجیا مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین خطرناکو او غیر زموارو ګامونو ته په کتو سره د جارجیا او ناټو ترمنځ ژورې اړیکې ډېرې مهمې دي. تمه کېږي چې اروپایي ټولنه به نن د روس پر ضد د بندیزونو څلورمه څپه هم عملي کړي. اروپایي ټولنه پر روس دا بندیزونه په اوکراین کې د دې هیواد د لاسوهنې له کبله لګوي. د دې بندیزونو منظوري د اروپایي ټولنې مشرانو د سپتمبر پر پنځمه هغه مهال ورکړې وه چې دوی د برتانیا په ویلز کې د ناټو د سرمشریز لپاره راغونډ سوي وو. دا پریکړه له هغه څو ساعته وروسته مخې ته راغلې وه چې اوکراین او روس پلو بلتون غوښتونکي د پنځه میاشتنې شخړې د پای ته رسولو لپاره پر اورباند سره سلا سوي وو. د اوکراین په ختیځ کې سوي دې شخړه کې د اټکل له مخې 2600 کسان وژل شوي دي. او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په دې اړه پراخ ثبوتونه شته چې د اوکراینی حکومت پلو ملیشي او بیلتون غوښتونکي ځواکونه دواړه د هیواد په ختیځ کې په جنګي جرمونو کې لاس لري. په لندن کې میاشتې امنیسټي انټرنیشنل د یک شنبې په ورځ وویل چې دواړو غاړو د ولسي خلکو د ژوند ارزښت له پامه غورځولی دی. یادې ادارې ویلي چې په دې جرمونو کې بې لښه او بد کتلو بمبارۍ، تښتول کېده، ځورول کېده او وژل کېده شامل دي. دا بیان تر هغه وړاندې تیار شوی و چې د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکي د رواني میاشتې پر پنځمه پر اوربند سره سلا شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. په پاکستان په تیرا د دې هیواد په پنجاب صوبه کې راغلیو سیلابونو خلکو ته په پراخه کچا ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجي ناستو د هیواد اقتصاد ته خورا زیات زیان رسولی دی. هم په اسلام آباد کې یو دکاندار د خپل کاروبار د خرابوالي له امله شکایت کوي چې وایي
کاروبار منه کیږي نه گاکونه راځي او نه خلک راځي، تر ټول نقصان نقصان دی او سیزون ګران سل مطلب رستو نه راځي نه.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې میشت یو سیک وایي په دې خار کې ورته ژوند کول ګران شوی دي.
ما د مور نن سهار هم جړلې دي چې تاسو کاروبار ته مزه نو صبر به نزور بچی دي کور دی خرچی دي.
او په خیبر جنسای کې بیا یو ځایي ادبي ټولنې د امن پر موضوع یو مشاعره وکړه.
د انسان د سړیتوب نامه د امن او د سوکاله معاشره جامه د امن.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. دا هم اولنی رپورٹ. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د توند بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر یو سلو یو تیا ته پورته شوی. د دې هیواد حکومتي چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو تر ټولو زیات زیان په پنجاب صوبه، کشمیر او گلګت بلتستان کې اړولی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یکشنبې پر ورځ یعنی پرون د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه. له بې کوره شو خلکو سره یې ولیدل او د مرستو ډاډ یې ورکړ. په دې اړه تفصیل له پیښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د دولتي چارواکو په وینا د تیر جمعې شپې راهیسې د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور او همدارس د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې د توندو بارانونو د ورېدو له امله سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه په دې ایالت کې 103، په کشمیر کې 26 او د دې هیواد په شمال ګلګت بلتستان کې 11 کسان وژل شوي، لسګونه نور ټپیان شوي او سخت مالي زیانونه اوراوختي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د وروستیو بارانونو له امله د پاکستان پنجاب ایالت تر ټولو زیات ځپل شوی چې له امله یې هلته اضطراري حالت اعلان شوی دی. پیخو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي چې وروستوي سیلابونو په دې هیواد کې سلګونه شخصي او دولتي ودانۍ ړنګې کړي چې له امله د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان اوښتی. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یکشنبې پر ورځ د پنجاب ایالت سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړ او له بې کوره شوو خلکو سره یې ولیدل. نوموړي په سیالکوټ کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې سیاسي بحران رامنځته شوی او اوس پرې دا طبیعي آفت هم راغی، نو دا به د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. نواز شریف همداراز پر خپلو مخالفو
مختلف سیاسی ګوندونو غږ وکړ چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې د احتجاجونو لاس واخلي او د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د ګامونه پورته کړي. دی وایي په داسې حال کې چې له یوې خوا په پاکستان کې باران او سیلاب تباهي خپره کړې، نو له بلې خوا د دې هېواد هغه دښمنان چې د پاکستان پرمختګ نشي زغملی په احتجاجونو لاس پورې کړی. زه ولس غواړم چې دوی ته د دې ډول احتجاجونو اجازه ورنکړي او هغوی ورټي. هغه زیاته کړه چې د پاکستاني پوست په ګډون یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې د سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې له بې کوره شوو خلکو نه به هېڅ ډول مرستې ونه سپموي. پاکستان په تېرو څلورو کلونو کې د سختو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوی دی. په 2013 میلادي کال کې د بارانونو او سیلاب له امله شاوخوا 115 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دغو بارانونو په ټول هېواد کې نږدې 15,00,000 کسان اغېزمن کړل. همداراز د 2013 میلادي کال سیلابونه د پاکستان د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کېږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان ووژل او شاوخوا 25 میلیونه انسانان یې اغېزمن کړل چې یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړ او د دې هېواد اقتصاد ته ستر زیان واړاوه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجي ناستې نن په شپږشتمه ورځ هم دوام لري. حکومت وایي د احتجاجي ناستو له وجې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شوی او دا چې د هیواد اقتصاد ته د پام وړ اندازه نقصان رسیدلی دی. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونو مشران د نواز شریف نه غوښتنه کوي چې خپل چوکۍ څخه د استعفا ورکړي او اسمبلی دې هم ماته کړي. بلخوا حکومت دریز لري چې د روانو درنو لوجې ملک ته په معاشي توګه ډیر زیان رسیدلی دی. د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې د دې درنو لوجې معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی دی.
پاکستان دا وخت معاشي نقصان سره مخ دی او په تیرو 14 میاشتو کې په معاشي لحاظ سره چې زمونږ ملک کم لږ ډیر پرمختګ کړی و د دې درنو په وجه په هغې هم بد اغېز پرېوتی دی. تر دې وخته زمونږ معیشت ته 1540 اربع روپۍ نیخ په نیغه نقصان رسېدلی دی. د ډالر په قدر کې اضافې له وجې په پاکستان د قرضې بوج سیوا شوی دی. سټاک مارکیټ د غیر یقیني صورت حال سره مخ دی. دې نه علاوه د یو شمېر ملکونو مشرانو د پاکستان دورې منسوخ کړي دي. نو زه دا وایم چې دا درنې په یوه حوالې سره هم د پاکستان په ګټه نه دي.
د درنو که یو طرف ته په ملکي او نړیوال کچ د پاکستان معیشت اغیزمن کړی دی، نو بل طرف ته په مقامی کچ په تاجرانو او کاروباری ورورولۍ هم بد اثر غورځولی دی. یو ډیلر محمد منصور وایي
بہت اثر پڑا اس میں بہت نقصان ہے آج بل
د دې درنو په مو ډیر اثر پریوته دی او ډیر نقصان زمون کیږي او موږ دا وایو چې دا معاملہ زر تر زر ختم شي. نو خدا زکه چې موږ ډیر پریشان سره مخ یو، سامان را سره ډیر پروت دی خو ګاک نشتا. نو موږ حکومت او عمران خان ته خواست کوو چې دا معاملہ دی زر تر زر خپل انجام ته ورسوي چې زمون روزګار روان شي.
بل پلو د اسلام آباد یو دکاندار محمد زمان د درنو په حق لوایي
موږ دلته کاروبار ټول ډیسټرب شوی دی ځکه چې د رول وجنه چې کوم د کسان راغلي دي ټول باندې فرق اچول دی. موږ کاروبار مونږ کیږي نه گاکونه راځي او نه خلک راځي ته ټول نقصان دی او سیزن ګران سل مطلب رستو نه راځي نه. لہذا په کار دا چې خدا پاک دا درنه ختم کی او خدا پاک چې کوم د خیر پکې جوړ کړي چې موږ د پر ډېر مسله مسایل جوړ کړي دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه نثار احمد وایي چې سرمایه کاران د غیر یقیني صورت حال په وجه اوړاندې نه په پاکستان کې د سرمایه کارۍ نه ډډه کوي. نو حکومت له پکار دي چې دا حالات ښه کړي.
تر سوچ پاکستان کی خو حکومت نوی راغلی که هر پارٹی په اقتدار کی وی نو حالات با هم داسی وی. زما خیال دی چې په حکومت کې ناس خلکو لا پدې پویدل پکار دی چې دوی د اولس نوکران دی نه چې حکمرانان. نړومبه خو ورلا خپل رویه بدول پکار دی. بل دا چې کله هم په ملک مظاهره کیږي نو په معاشي لحاظ سره ملک ته ډیر نقصان رسی او اسلام آباد کې روانو درنو له وجې ملک ته په معاشي توګه زیان رسیدلی دی. د سټاک ایکسچینج حالت د ټولو په وړاندې دی. اصولا داسې پکار دی چې مظاهره کوونکو د پاره د ملک په هر لوی ښار کې یو پارک جوړ کړی شي او هغه ځای کې دی مظاهره کوي او حکومت له پکار دی چې د مظاهرچیانو مطالبه په غور سره ووري او د دې حل روباسي.
د یادونې دا چې د موجوده سیاسي صورتحال په وجه د چین صدر د پاکستان خپل دوره ځنډولې ده او حکومتي چارواکو تر مخه په دغه دوره کې د 34 اربع ډالرو منصوبې لاسلیک کېدې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو ته پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړو د تیرې میاشت په پای کې خپل استفاګانې د اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره جمع کړې وې چې لا هم د نوموړي لخوا منظور کړل شوې نه دي. دا چې دغه استفاګانې منظور شي نو د خیبر پختونخوا خلک او د دې صوبې حکومت به په څه ډول اغېزمن شي؟ په اړه له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف لخوا اسلام آباد کې روان احتجاج لوجي خیبر پختونخوا ته ډیر زیان رسیدل دي او کچره په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو استفاګانې منظور کړي شي نو تر ټولو زیات بد اغیز به په خیبر پختونخوا وي، ځکه چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی زیاتره غړي لدی صوبے کامیاب شوی دی.
صوبائی حکومت سے دین آغا توجہ چونکہ آغا طرف تا دی او دا صوبے طرف تا عملان سا توجہ نیشتا نو لدی پا نتیجہ کی خضروری خبر آگا چیز کدگا اتفاقان واقعی راضی او اگر نبس انتخابات کی گی نو ایکی ممدر سنور میں اشتے لگی نو ضرور خبر آگا چیز تون ترقیاتی کارو نبس آغا رنگی نتی گی کنن نو ضرور خبر آگا چیز نقصان خبر آگا چیز
خوب خیبر پختونخوا کی پا سیاسی چارو بانے کار کون کی خبریال دلاور جان وائی چلا تحریک انصاف دا قومی اسمبلی دا غڑو دا استفاقانو منظور دو کان ډیر کم دی.
ولس خو آلریډي متاثر دی، ځکه کتا څو ورځې استفادانه خوړی ورکړي هغه یو طرف ته خبره ده. خدا حکومت ته دې سوبي نشته، تقریبا د پنځه ورځو نه کل نه چا درنه شروع شوی ده او کوم چې استفادانه ورکړي زمانه خیال کیږي چې د استفادانه فی الحال پور منظور شي، ځکه کله حکومت او د پیټیای چې کوم مذاکرات روان دي چې دا کامیاب شي زمانه خیال کیږي دا استفادانه به وشي.
په دې باب له مو چې کله د نوخار څخه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد سراج څخه پوښتل نو د هغه وینا وه
پروسس ته هغه پروسس ته دا خبر نه ده ورغلی پرشر لپاره لکه څنګه چې دا نه استفاده نه ورکه ام کی او سره نو لوګو دې صبر وکړي ان شاء الله هر څه په دې دی شي او مې ته چې د عوامو اعتماد ته به کیسه نه ورس.
د 14 اگست راهسه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف روان احتجاج کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو مسلسل غډون په صوبا بد اغیز غورځول دي او کچره د تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو استفاګانې منظور کړي شوي نو په صوبا کې به د قومي اسمبلی په 1100 سیټونو باندې دوباره ټاکنو سره نیخ پنیغه ولس متاثر کیږي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، یورو ایشیا جرنال په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې وزیر اعظم نواز شریف بریالی شوی او د پوز د سیسی ماته خوړلې ده. د لیکنې تر مخه د دې د سیسی په ناکام کولو کې لوی رول په خپل د تحریک انصاف مشر عمران خان لوبولې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز اوروي.
یورو ایشیا ژورنال لیکي په پاکستان کې د حکومت ضد احتجاج په لړ کې په تیرو څو ورځو کې عجیب غوندي حالات رامنځته شوي دي. ژورنال لیکي یو ځل دا ښکاره ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې موجود ولسی حکومت به پای ته ورسیږي، خو زورور پاوز پر شاسو او حالات بیرته پر بل مخ واوښتل. د ژورنال په لیکنه له 2008 کال راهیسې دا دویم ځل دی چې پاکستانی پاوز د ولسی حکومت د لری کولو په چل کې پاتې راغلی دی. د ولسی حکومت د ډنګولو لومړی هڅه په 2012 کال کې د میموګیټ په پلمه سوی وه چې بدنامه سوی او ناکامه سوی وه. ژورنال زیاتوي چې له میاشتو راهیسې داسې ښکارېده چې د وزیر اعظم نواز شریف واک به دومره راټیټ کړل سي لکه د یو ښاروالۍ د مشر، خو نواز شریف د دې پر ضد بریالی سوی دی. وزیر اعظم نواز شریف ته د لری کولو ګواښ کوونکو عمران خان او طاهر القادری زور ختم سوی او هغوی اوس په دې لټ کې دي چې پر یو طریقه ځان خلاص کړي. یورو ایشیا ژورنال لیکي په پاکستان کې دا سیاسي بحران دومره نه و لکه څومره چې به د دې ملک ای ټی وی چینلونو ښکاره کاوه. نواز شریف هغه څه ونه کړل د کوم څه چې اټکل کېده، یعنی هغه د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار ونه خسته، بلکې نموړي هغه څه وکړل چې تمه نه کېده، یعنی له استعفا پرته د هغوی ټولي غوښتنې ومنلې. په مقاله کې راغلی چې د ټي وي چینلونو په مرسته د انقلاب راوستلو هڅه هغه وخت لا ناکامه شوی و چې د عمران خان او طاهر القادری له هیلو سره سم خلکو څو ته راونه وتل. د اسلام آباد له یو شمیر خلکو پرته په نور ټول پاکستان کې خلکو د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج له پامه وغورځاوه او خپل کارونه ته ولاړل. د دې ترڅنګ ټول سیاسي ګوندونه د دسیسه کوونکو پر ضد له وزیر اعظم نواز شریف سره ودرېدل، خو تر ټولو چې مهم کار چا وکړ هغه جاوید هاشمی و. د تحریک انصاف مشر جاوید هاشمی وویل چې عمران خان له بیج لرونکو څخه لارښوونې ترلاسه کوي چې معنا یې د پاکستان پوځ. د لیکوال په خبره د جاوید هاشمی د څرګندونو په پاکستان کې د جمهوري نظام پر ضد جوړ شوی ټول چل ناکام کړ.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوردن کو بلوچستان په سرخار کوټه کې د دې صوبې د خبريانو اتحادیه د اتوار پر ورځ یو ځل بیا د خپلو وژل شو ملګرو د وژنې پر ضد احتجاج وکړل او حکومت یې د دوی د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. په دې احتجاجي لاریون کې خبريانو اعلان وکړ چې هم نن د یعنی د دوشنبه پر ورځ به د پاکستان ټول مطبوعاتي کلبونه یا پرس کلبونه د احتجاج په توګه وتړي. زموږ خبريال خدای نور ناصر پر رپورټ راکوي.
د بلوچستان یونین اف جرنلسټس لخوا په دې احتجاجي لاریون کې اعلان وسو چې هم نن د دوشنبه په ورځ به په ټول پاکستان کې مطبوعاتي کلبونه د احتجاج په توګه تړي. یو شمېر خبريالانو د اتوار په ورځ د کوټې له مطبوعاتي کلب څخه لاریون پایل کړ چې د ښار پر کندهاري بازار او باچا خان څلور لار راوګرځید او بیرته یې د مطبوعاتي کلب مخ ته ختم کړ. احتجاج کوونکو چې د وجل سبیو خبريالانو عکسونه په لاس کې وو د حکومت او امنیتي ادارو پر ضد هم شعارونه ورکل. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر عرفان سعید د احتجاج کوونکو خبريالانو ته په خپل وینا کې اعلان وکړ چې نن د دوشنبه په ورځ به په ټول پاکستان کې د احتجاج په توګه ټول پریس کلبونه تړي.
ہمارے پورے پاکستان میں
لسبا خبر پر ټول پاکستان کی پریس کلبونو ته کلپان چو او دا به د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې کیږي چې ټول پریس کلبونه به د احتجاج په توګه د یو ورځې لپاره تړل کیږي. زموږ دغه پریکړه ته د پاکستان د خبريالانو اتحادیه یا پی ایف یو جی هم لبیک ویلی او تر هغه وروسته موږ د نه خوړلو د احتساب درې ورځنی کیمپ هم لګوو. د احتجاج کوونکو خبريالانو ته په خپل وینا کې د بلوچستان یو بل مشر خبريال شهزاده ذوالفقار بیا وویل د دوی د ملګرو د وژنې لس ورځې پر رسمي خو پولیسو او امنیتي ادارو تر اوسه کوم شکمن کس هم نیولی نه دی. نن لس ورځې پر رسمي موږ نه د حکومت نه د پولیسو نه د مرکزي حکومت نه د مرکزي حکومت د ادارو نه د صوبایي او عسکري ادارو هیڅ یو قدم هم ونه لید چې د قاتلینو د نیولو لپاره پورته کړی دی او نه هم موږ ته ویلي چې موږ د تحقیقاتو په لړ کې پر کوم لور روان یو. شهزاده ذوالفقار په خپلو خبرو کې زیاته کړه که چیرې د پریس کلبونو تر تړلو وروسته هم د وژل سویو خبريالانو قاتلین ونه نیول سول نو دا احتجاج به نور هم سخت کړي او د درې ورځو لپاره به په کوټه کې د نه خوړلو د احتساب احتجاجي کیمپ هم ولګوي. د ویلو وړ ده چې د تیری اګست میاشتې په 28مه نیټه نامعلومه وسلوالو د خبري اژانس آنلاین پر دفتر برید وکړ او په کې ناست دوه خبريالان هر یو ارشاد مستوي او عبدالرسول کوکی او د دغه اداري اکاونټنټ محمد یونس درې واړی وژل. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه یا بی یو جی وایي په تیر یوه لسیزه کې د دوی تر څلوېښتو پورې خبريالان په هدفي وژنو او نورو پیښو کې وژل سوي خو د یوه قاتل یې هم نه سزا سوی او نه هم نیول سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې میش د مذهبي لګکیو غړي وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي موږ د دې خاورې اوسیدونکو او باید تحفظ رات راکړل شي. دا لاغه ورسته دا چې د تیرې شنبې پر ورځ هم نامعلومو وسلوالو په پیښور کې یو سکھ دکاندار وواژه. دې مذهبي لګکیو ته د ورپېښو ستونزو او د هغو د هواري لپاره د حکومتي هلو ځلو په اړه زما همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د مجموعي بدامنۍ په لړ کې د مذهبي لژکیو غړي هم په نشه کېږي، خو په دې وروستیو کې دا لړۍ په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېره تنده سوې ده. په پېښور کې د میشتي سیک ټولنې یو غړی چورنجیت سنگ وایي پاکستان لا نه و جوړ سوی چې د دوی مشران پر دې خاوره آبادو. چورنجیت سنگ زیاتوي چې دوی له چا سره زیاتی نه کوي، نو بیا ولې د دوی خپلوان وژل کېږي؟
ما تا مور نن سحر هم جړلې دي، هغه ما تا دا ویلې دي چې تاسو کاروبار ته مزه او نو سو پورې به نه ځو، نن به نه ځو، سبا به نه ځو، بل سبا به نه ځو. بچی دي، کور دی، خرچی دي. مونږ پښتانه یو، د اورګزی ایجنسی نه زموږ خلک تعلق ساتي، د کورم ایجنسی نه تعلق ساتي چې مونږ سره کوم ظلم کیږي. مونږ حکومت پاکستان ته دا اپیل دی چې د دې خبرې د مخنیوي وکړی شي.
په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره د کارکونکو غورزنګ مشر هارون سربدیال په پاکستان او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې مذهبي لږکیو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به یې یوازې حقونه تر پښو لاندې کېدل، اوس یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
موږ دلته اوس ډېر غیر محفوظ شو، نور حقوق دینه مخکې به غصب کېده، خو اوس خو چې دی زموږ ژوند ته خطره پیښه شوه او زموږ د خلکو پی در پی چې دی هغه ټارګیټ کیدین کیږي. خو افسوس کوو چې پاکستان کې زموږ چې کوم آئینی ادارې دي یا سیاسي ادارې دي یا مذهبي تنظیمونه دي یا د هغوی ادارې دي، هغه خلوصینیت سره چې دی نه خو موږ قبلی او نه چې دی زموږ د حقوق تحفظ کوي.
هارون سردیال وویل چې دی له یو ګوند سره هم تعلق نه لري، خو د ده په وینا د اومی نېشنل ګوند حکومت په دې شو چې مشرانو به یې لږ تر لږه په هر غم کې له دوی سره ګډون کاوه. هارون سردیال زیاته کړه چې د تحریک انصاف اوسنی حکومت د دوی هیڅ تپوس نه کوي. د چورنجیت سنگ او هارون سردیال اندېښنې او غوښتنې مې د مذهبي لږکیو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د سلاکار سردار سورن سنگ مخې ته کښې شوې. سردار سورن سنگ وویل په دې کې شک نسته چې سیکان، هندوان او ټولې مذهبي لږکۍ له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سردار سورن سنگ په وینا دوی به په راتلونکو څو ورځو کې د ننه د دې ستونزې د هوارې لپاره د لوړپوړو چارواکو یو غونډه کوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې پر شیعهګانو، احمدیانو، عیسایانو، سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي لږکیو په څو بریدونو کې د دې ټولنو د ځینو مهمو مشرانو او سیاستوالو په ګډون په سلګونه کسان وژل شوي دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده هندستان.
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو په پام کې راځي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله نن یو ځل بیا په کابل کې سره وګوري او د ملي وحدت حکومت پر اساساتو خبرې وکړي. د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم پرون خبرداري ورکړل چې د ملي وحدت حکومت په اړه له سیال ټیم سره نننۍ خبرې نتیجه ورنکړي نو دوی به خپل نوی دریځ اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا پر دواړو کاندیدانو غږ کړی چې د ملي وحدت حکومت په اړه خبرې ترې سمدستي بشپړې کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج ډېر ژر اعلان شي، ګمان کېږي چې د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله نننۍ کتنه ښایي وروستۍ وي. د اصلاحاتو او همپالنې ډله هیله څرګندوي چې په نننیو خبرو کې به یې سیاله ډله د ملي وحدت د حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب شوې پریکړه ومني. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د تحول او تداوم له ډلې څخه د انعطاف غوښتنه وکړه.
زموږ هیله د تحول او تداوم څخه دا ده چې د افغان ولس پاکو رایو ته احترام وکړي. هغه ګډه اعلامیه او توافقات چې د ښاغلي جان کیری په منځګړیتوب سي په افغانستان کې د ملي دولت د جوړولو لپاره خپلو ژمنو ته وفادار پاتې سي.
معلومه نه ده چې دواړه کاندیدان به په نننۍ کتنه کې کومې موافقې ته ورسیږي که نه، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړمه شپه یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې بشپړې کړي څو نوی حکومت ډېر ژر په کار پیل وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې دا غوښتنه ښاغلي اوباما د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. بیان د اوباما له قوله لیکي چې دی وایي دا توافق به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډاډمنې او په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. د ملي وحدت د حکومت څرنګوالی لنجمنه مسله ده. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ټینګار کوي چې په هر راز خبرو کې تر ټولو مهم اصل د افغانستان اساسي قانون دی. د دې ټیم ویان صدیق پاتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له خپل سیال ټیم څخه د اساسي قانون درناوی غواړي.
موږ هیله دا ده چې دواړه ټیمونه د یو مشروع ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د اساسي قانون په رڼا کې موافقې ته ورسیږي او د افغانانو لپاره تر دې زیات مشکلات پیدا نه کړي او د خلکو د رایې درناوی وکړي.
د عبدالله عبدالله د ټیم یو وایان تیره ورځ خبرداری ورکړ چې که یې په نننیو خبرو کې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپله راتلونکې پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. د ملي وحدت د حکومت په ترکیب کې تر ټولو زیاته لنجمنه مسله د اجرایه مشر مقام دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایه مشر لپاره پراخ صلاحیت او له هغې ډلې د کابینې مشري غواړي. خو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف کار بولي.
د احمد تکل رپورټ موریدو د 12:30 بجې شوې. له بوریوال کاکړه به لنډ خبرونه واورو.
په پاکستان کې د سیلابونو اومزک شوې دنې له عمله د مړو شمیر 101 ته رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د زیات باران له کبله کشمیر او گلگت بلتستان اغیزمن شوی، خو تر ټولو زیات به زیان په پنجاب صوبه کې رسیدلې ده. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیلاب ځپلو د حالت تر لیدو وروسته د یک شنبې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستانی پوځ په ګډون یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارې له سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د افغانستان د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ د امنیت کمانډان عبدالمناف تیر شپه له خپل دوو ساتونکو سره په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د ځانمرګي برید تیر شپه شاوخوا 9 بجې د ارغسان ولسوالۍ د امنیت کمانډانۍ په ودانۍ کې شوی دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د اسلامي ریاست د وسلوال ډلې داعش پر ضد د عملیاتو په اړه به خپل تګلاره د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. ولسمشر بارک اوباما دا اعلان د یکشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې امریکا خپل هوایي بریدونه د عراق سنی میشتو سیمو ته هم وغځول. ټاکل شوی ده چې د عراق پارلمان نن د وزیر اعظم د نوماند ایدر الیبادی لخوا پر وړاندې شوی کابینه رای واچوي. د پریکړه د عراق د پارلمان مشر سلیم الجبوري پرون اعلان کړه. د عراق د نوې کابینې جوړښت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. او تم کېږي چې اروپای ټولنه به نن د روس پر ضد د بندیزونو څلورمه څپه هم عملي کړي. اروپای ټولنه پر روس د بندیزونو په اوکراین کې د دې واده لاسوهنې له کبله لګوي.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکړ نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې خپل خبريالا احمد الله ورو
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې په خپل خطاب کې ویل چې میرانشاه، میرعلي، د تخیل او شوال په شمول د وزیرستان 80% نه زیات سیمې د طالب وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او چې کله پاتې سیمې هم د وسلوالو نه پاکې کړې شي نو متاثرین به بد څه ځنډ نه خپل سیمو ته ولېږلې شي. ادارې لیکي چې پاکستان فوج په منصوبه بندۍ سره په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړو او فضايي حملو د لارې د طالب وسلوالو یو شمېر ټکانې باکړي. د وسلوالو په ضد عملیات ځکه هم ضروری شوی وو چې تر هغه ټول ملک ته ډیر زیان رسولی وو او ټول قام دا خوښه وه چې دا ناسور زر تر زره د جرړې نه ختم کړی شي. ادارې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو کمزوري کېدو اثرات په ټول ملک کې محسوسېږي. د تر هغه کاروایان ډېرې کمې شوي دي او وسلوالو لخوا سکیورټي ادارې په نښه کولو وروستو په ملک کې چې کومه د خوف فضا جوړه کړې شوې وه هغه هم ختمه شوې ده. تر هغه له وجې ټول ملک کې معیشت ډېر متاثره شوی وو او سرمایه کاران مایوسا کېدو وروستو د نورو ملکونو مخه کړې وه. ادارې اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن د کامیابۍ وروستو ملک کې چې په کم ځای کې هم د وسلوالو ټکانې دي نو د دې خاتمې طرف ته توجه ورکړې شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ترمنځ مفاهمت لپاره د اپوزیشن ګوندونو سیاسي جرګې نه صرف درې واړو ډلو ترمنځ مسلسل رابطه قائم وساتله بلکې نورو سیاسي مشورولې سره هم مشاورت روان دي چې موجوده بحران ختم کړي شي. ادارې لیکي چې دا خبره هم د اطمینان وړ ده چې دوه ورځې وړاندې پارلمان په ګډ اجلاس کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسان ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی هم قابو اوموندلې شو ځکه چې موجوده حالات د جوګه کېدې نشو چې یو نوی بحران مخې ته راغلی وي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا وخت د سیاسي جرګې کوششونه نتیجه خیز جوړولو ضرورت دی. په موجوده نظام د اولس اعتماد مستحکم کولو لپاره دا خبره واضحه کول پکار دي چې جمهوریت په ښه توګه د انتخابات کولو نوم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو نیوز ویک مجلې په پاکستان کې دروان سیاسي کړکیچ او لوجه د هیواد ته د چین د ولسمشر د سفر ځنډیدو او هفینګټن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به له ګل ایاز وورو.
نیوز ویک مجلې لیکلي چې د چین ولسمشر ژی جینګ پینګ پاکستان ته سفر د یوې نامعلوم نیټې پورې ځنډولې دي. مجلې د پاکستان د بارونو چارو وزارت د خبر پاڼې حواله ورکړي او لیکلي چې د پاکستان او چین حکومت په دې خبره سلا شوې چې په پاکستان کې موجوده سیاسي حالاتو له وجې د چین ولسمشر رسمي سفر وځنډول شي. دغه وزارت په وینا د چین د ولسمشر سفر په اړه نوې نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. د نیوز ویک مجلې په مقاله کې راغلی چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک له اګست میاشتې 15 منټې راسي د حکومت ضد احتجاجي ناسته کوي او په خپل دې غوښتنه کلک ولاړ دي چې وزیر اعظم نواز شریف دې استعفا ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې درې کسان هم وژل شوي دي. مجلې لیکلي چې پرله پسې بیانبازي کیږي. وفاقي وزیران ادعا کوي چې د مظاهرو له وجې پاکستان ته د ځینو ملکونو د ورتلونکو ولسمشرانو دوري ځنډیدلي او هیواد ته د اربونو روپو نقصان رسیدلی دی. وفاقي حکومت د دې هر څه ذمہوار تحریک انصاف او عوامي تحریک ګڼي. وفاقي وزیر احسان اقبال په ټویټر باندې پانه داوا کوي چې د مظاهرو له وجې د یو کال هغه خواري په سین لاهو شو چې د اربونو روپو ترقیاتي کارون لپاره شوی و. بلخو هافینګټن پوسټ ویب سټ لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو له لانجې نه وسلوال طالبان ګټه پورته کوي. په افغانستان کې ناټو خپل ماموریت کموي او په دې حالاتو کې وسلوال د لوی بریدونو تیاری هم کوي. په مقاله کې راغلي چې ناټو په افغانستان کې د روان کال تر اخیره خپل جنگي مشن ختموي، خو په لکش میر کې فوجیان به د روزنې لپاره په دغه هیواد کې موجود وي. ناټو به افغان ملي اردو سره په مالی مرستو کې کمواله راولي چې بهرنو مرستو کې تر ټولو لوی کمی دی. ورسپانې لیکلي د ناټو لخوا په موجوده امنیتي حالاتو کې په بهرنیو مرستو کې کمواله افغان ولسته یو منفي پیغام ورکوي. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې جګړه سخته شوې او بریدونه هم زیات شوي دي. ورسپانې لیکي چې په دې وروستو کې ناټو خپل هوایي موجودګي هم کمه کړې چې له وجې وسلوال طالبان توانېدلي چې لوی بریدونه وکړي. په مقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې په ولسی مرګ ژوبله کې بې ساري اضافه شوي. داسې رپورټونه هم دي چې افغان طالبانو ته د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو ډاډګیرنه هم ترلاسه شوې ده. هلته د پاکستان فوج په وزیرستان کې د وسلوالو پټنځایونو ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پای کې لیکلي چې د افغانستان په اړه هیله په هغه صورت کې موجود ده چې په ورپېخو چیلنجونو قابو وموندل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردن کو د امریکا ولسمشر براک اوباما په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر وړاندې د متحدو ایالاتو ستراتیژي د روانې چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. ښاغلی اوباما پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش پر ضد خپل ستراتیژي په اعلان سره غواړي خپل هیوادوال ډاډمن کړي چې د چدې ډلې ته به بلاخره ماتې ورکوي. دا په داسې حال کې چې پرون د امریکا جنگي الوتکو د عراق په انبار صوبه کې د حدیثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر رپورت کې.
اوباما د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د داعش له وسلوالو سره د مبارزې ستراتیژي به له خپل خلکو سره شریک کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده.
We're not looking at sending in 100,000 American
موږ د سلزره امریکایي سرتیرو د استولو په فکر کې نه یو. موږ به د نړیوال ائتلاف یو برخه ووسو. د عراقي او کوردي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو د ملاتړ لپاره به هوایي حمله وکړو. موږ به دوی ته د پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړو څو دوی هغه سیمې بیرته ونیسي چې داعش ډلې ترې نیولې دي. ولسمشر اوباما د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا پاوځ پرون د عراق په انبار ولایت کې د حدیثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلا بند کړي دي بمباري وکړه. اوباما وویل امریکا غواړي چې د داعش ډلې وړتیا په تدریجي ډول کمه او بلاخره یې ماته کړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون وویل چې دا بمباري د عراق د حکومت په غوښتنه شوې. د حدیثې بند له تیرې جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دی.
هیګل حدیثه بند د عراق له مهمو تاسیساتو څخه وباله او ویل په هغه صورت کې چې دا بند د اسلامي دولت د وسلوالو لاستور شي د جدي ورانی او ستر خطر باعث کېدای شي. لبلې خوا د عرب لیگ مشر د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پوځي او سیاسي مقابله وکړي. نبیل العربي په قاهره کې په یوه خبري غونډه کې وویل عربي هیوادونه له دې سرطاني او تروریستي ډلې سره د هر اړخیزې مقابلې لپاره باید یو څرګند او قاطع دریځ خپل کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د دی اکانومس مجلې په ولیکنه کې راغلی داسې بریښي چې د پاکستانی پوځ جنرالان د نواز شریف د حکومت پر ضد د یو خطر په توګه ودرېږي. د لیکنې تر مخه د پاکستان د 13 عامه انتخاباتو خپلواک څارونکي د عمران خان د تورونه بې ځای بولي چې ګنې نواز شریف او ګوند یې په دغه ټاکنو کې درغلي کړی وي. د دې لیکنې مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
د اکانومست مجله لیکي کله چې په کال 1999 کې پوځ د نواز شریف حکومت ختم کړو نو د دې هیواد سرکاري ټي وی یې په خپل کنټرول کې واخیستو. خو دا ځل یې د نواز شریف په حکومت کې څو ورځې وړاندې د پی ټي وی ودانۍ د مظاهره چانو له ولقې څخه خلاص کړه. بلخو هغه خلک ډېر فکرمند دي چا چې دا تمه لرله کچېرې نواز شریف په حکومت کې راغلي نو د دې هیواد په سیاست کې به پوځي مداخلت ته د پای ټکی کیږدي. د مکلکون کې په خبره داسې ښکاري چې پوځي جنرالان بیا د نواز شریف لپاره خطر جوړیږي. د سرکاري ټي وی په ودانۍ حمله د عمران خان او طارق قادری مظاهره چانو کړې وه. دغه مظاهره چان د اګست 14 رهیسې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف او په وروستو انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد احتجاجي ناسته کوي. د اکانومست مجله لیکي که څه هم د تحریک انصاف مشر تور لګوي چې نواز شریف په انتخاباتو کې د درغلیو په کولو سره وزیر اعظم جوړ شوی، خو ښکاري نه چې د انتخاباتو کوم خپلواک څارونکي له ده سره متفق وي. په مقاله کې راغلي چې د عمران خان د پلویانو لخوا په پی ټي وی د حملې هدف ګډوډي رامخته کول وو چې دا رنګ پوځ مداخله وکړي او نواز شریف له خپلې څوکۍ لرې کړي. عمران خان چې په خپلو ویناو کې د کرکټ اصطلاحګانې کاروي له خپلو پلویانو سره یې ژمنه کړې وه چې دریم امپایر به نواز شریف په ویلیان تلیږي. همداراز که یو خوا مظاهره چیان په پولیسو تشدد کوي نو بل خوا پوځیانو ته احترام ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د پوځ مشر راحیل شریف چې د اګست په 28 یې د عمران خان او طارق قادری سره ملاقات وکړو، نوموړي د دواړو خواوو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو لپاره د منځګړي کردار د ترسره کولو وړاندیز وکړو. همداراز بیا د اګست په 13 عمران خان او طارق قادری خپلو پلویانو ته وویل چې د وزیر اعظم په سرکاري استوګنځي حمله وکړي. هلته د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې وشوې چې په سبا باندې پوځ په حکومت غږ وکړ چې په مظاهره چانو له تشدده ډډه وکړي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم پوځ اوس په پاکستان کې مارشل لا نشي لګولی، خو غواړي چې نواز شریف د دوی ایجنډا پر مخ بوزي، ځکه چې د نواز شریف لخوا د هند سره د اړیکو په ښه کولو، د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد مقدمې چلولو او د شخصي ټي وي جیو پر سر د پوځ او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د افغانستان په کونړ کې په سلګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د زر تر زره اعلان وبخي. اوریدونکو د دې رپورت پر ځای تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو. د خیبر جنسي خلک د پاکستان له حکومت اغوالی چې په دغه سیمه کې جوړ کړي کمیونټي سکولونو ته د مستقل یا ریګولر حیثیت ورکړي. د دې خلکو په باور کې حکومت دا کار وکړي نو په خیبر اجنسۍ کې به د ماشومانو د تعلیم کچا لوړ شي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوارې پر رپورټ راکوي.
د خیبر جنسۍ خلک وایي چې د فاټا سیکټریټ یوې پرمختیایي پروژې تر لاندې دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې په بیلابیلو کلیو کې یو شمېر کمیونټي سکولونه په حجرو او کچه ودانیو کې خلاص شوي دي او په سلګونه زده کوونکي پکې سبق وایي. خو اوس حکومت له پکار دي چې دغو سکولونو ته مستقل حیثیت ورکړي او دې دپاره پخې ودانۍ جوړې کړي. په دې هکله د خیبر جنسۍ یو مشر ملک تاج تاجودین مشال ریډیو ته وای
کوم کمیونټی سکولونه چې دا په پروجیکټ باندې شروع شوی او اته کاله وشو او زمونږ دا د ګورنمنت اف پاکستان ته یو چې دا ریګولرایز کا د لبرډینګ جوړ کا چې کوم شارخوان دغه داوم زیاته شي ورسره کوم غریبانان داوم نه محرومه کوي او بل دا خبره چې کوم دا سکولونه دې سٹارټ دي فحال دي د لبرډینګ باندې جوړ کا چې کوم سازان دي دا ګور ریګولر کا سټډنټان ډیر زیات سکولونه ډیر کم دي او دا تعداد هم ډیر زیات نه پکار شي دا سکولونه فحال شي
او د دې سیمې او بل تن ورسته پر دی وای چې په دې سکولونو کې ماشومان ته اسانتیا وینښتا او باید دا ټول دې په سمتوګه تیار کړی شي
ماشومان په وته بجلو شي په نه لاس بجو پاس بیا روشي کا بود وی کا بارون وی غوړ په ریس کې سم بندوبست نشته مرتا نوستي نو موږ حکومت نه د مطالبه کو چې کوم سکولونه جوړیږي کار پر روان نه چې پاغه باندې کار تی شي او کوم چې نه جوړ شي او کوم دغه کنسغه نه پاتې شي په کوم د دم پکې شامل شي
په خیبر جنسي کې کمیونټي سکولونو ته د مستقل حیثیت ورکول په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایریکټر آزاد خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
دا سکاري چې کمیونټي سکولز موږ خپل ریسورسز تا ګورو د ریسورسز سره سره ریګولر کوو یعنی بجټ تا ګورو چې موږ سره ای ڈی پی نه موږ باقاعده دا ریګولر کوو خو ای ڈی پی څنګه په یو ځل باندې دومره ډیر بجټ وینا چې په یو ځل باندې د ټوله فاټا والا ریګولر کوي او سره سره دا ټول بجټ چې ټول صرف ریګولرایزیشن تم نشو کنورټ کولې په هغه کې موږ اپګریډیشن هم کوو هغه کې موږ فرنیچر هم ورکوو په هغه کې اډیشنل رومز هم ورکوو کړو ایون دا چې دغه هم سولرایزیشن هم کوو د ایجوکیشن بلکې دا د گورنر ډایریکټ یو لاندې دا ځل بیا زموږ لږ سکولونه چې کوم دي په کمیونټي سکول کې ریګولرایز کیږي په تیرا میدان ایریا کې
د خیبر جنسي خلک وایي چې دغو کمیونټي سکولونو ته مستقل حیثیت ورکړل شي نو د تعلیم شرح به ورسره ډېر ښه شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزي سپیشلی دي جنکي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیغه
اردن کو د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای ټولنې د شمالي وزیرستان د بیکورشو ماشومان لپاره د وړیا تعلیمي زده کړو بندوبست کړی دی. د باچا خان په نوم یو تعلیمي مرکز کولاو کړی دی چې دغه ماشومان ته پکې وړیا زده کړې ورکول کیږي. په دغه اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو ملګرو د شمالی وزیرستان نه بے کور شوی طالب علمانو لپاره د باچا خان فری ټیویژن سنټر په نامه ویډیا زده کړو ورکولو پروګرام پیل کړي چې پکې د شمالی وزیرستان سلګونه زده کوونکي ویډیا زده کړي کوي. باچا خان فری ټیویژن سنټر په نامه دغه پروګرام یو منتظم خبریال ګوهر وزیر وایي
د شمالی وزیرستان د سټوډنټانو لپاره په دې جذبه باندې باچا خان ټیویژن سنټر کولاو کړی دی. دغه فری ټیوشن سنټر دی ځکه چې هغه خلک الته ډیر زیات زپل شوی دی نو موږ وی چې دغه کسان چې بیا هغه شکل کې لاړ نشي نو دلته د تعلیم سره سره د عدم تشدد په فلسفه باندې پوي کو ځکه چې نن سبا د عدم تشدد د فلسفه ضرورت دی نو ځکه دغه ټیوشن سنټر هم موږ د بچا خان د نوم سره تړلې دی.
دغه سنټر کې یو استاد یا خون کې نورزمان وای جذبه لري چې د شمالي وزیرستان د کون کو ته زده کړې ورکړي. وزیرستان په سکولونو کې داسې زده کړې نه دی کړې.
د سیزن نه زه ډېر مطمئن یم او ډېر سیه مشته ویل بلکې په وزیرستان شه مشته دا سندي ویل چې په وزیرستان شه کوم سکولینه وي د مالکونه خپل کېرینه نه جوړ کړی او ډاکټر مش په سترګې سره اندلله بل امیش چې کوم تعلیمی سامان دا آئیر پوتے دا دے میرنا پوزیرستان شے میرش دے اپانت نا دا اپیل کی تو میرش دا سامان روکل شے او دا فری ایجوکیشن نا دے میرش دے پورا زدامیانی چے میر وزیرستان خلق دشتگر نئی میرش یو امن پسند قومی میرش تا مکان دو روکڑی دے تعلیم کچھر میرش تا مکان روکل آشوا میرش بے دا وزیرستان بلکہ پاکستان نوم بے پا دنیو شے روشن کی
دا بنو پا ڈگر باچا خان فری ٹی وی شان سنٹر پنامہ دغه پروگرام کې د شمالي وزیرستان نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګو زکونکو ترڅنګ اوس ماشومان ته هم استادان وړیا زده کړې ورکوي او د غلطا د زده کونکو شمیره اوس د 2500 هم اوړېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شول، حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د یکشنبه پر ورځ د خوست گردیز د سړک په اوږدو کې د هغې برخې په پخولو هم کار پیل شو چې تر اوسه خامه پاتې شوې وه. دا برخه چې 25 کیلومتره اوږدوالی لري د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې له لوري د 2.5 میلیونه ډالر په لګښت به د 3 میاشتو په موده کې بشپړ شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست ولایت د اوسیدونکو د 14 کالو پر لپسې غوښتنه وروسته بلاخره د خوست ګردې سړک د پاتې برخې د پخولو او کریډ کولو کارونه هم پیل شول. خوست والی عبدالجبار نعیمی د یکشنبه په ورځ د دې کار د پیل په مراسمو کې د خوست د شمال دوه منده په ولسوالۍ کې مشال راډیو ته وویل مخکې کلونه د دې سړک په کار کې د ځنډ یو لامل بیامنیتی وه چې اوس مهال دا ستونزه له منځه تللي او د سړک د جوړولو په کار کې ټول خلک د حکومت او افغان ځواکونو سره همکار دي.
موږ په همدې هوډ دلته راغلي چې انشاءالله د دې سړک د افتتاح څخه تر اخره پورې به انشاءالله چې نظارت کیږي او په ټول قوت سره به د دې پروژې په جوړېدلو کې به ټول مرسته کوي انشاءالله. د دغه پروژې چې 25 کیلومتره سړک 13 میاشت کې به جوړیږي او سره پاسه 2.5 میلیون ډالر لګښت باندې راځي.
د خوست ګردې سړک چې نږدې ټول د غرونو او غونډیو په لمنو کې غځېدلی 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تېرو اوو کلونو کې ډېره برخه پخه شوې خو 2.5 کیلومتره یې تر دې وروستیو پاتې و چې 14 کیلومتره یې تېر کال پوخ شو او په پاتې 25 کیلومترو باندې اوس د جوړولو کارونه پیل شول. په خوست کې د ملي اردو د پلیلي واکمندان جنرال ناصر هدایت مشال راډیو سره په خبرو کې د لارې په اوږدو کې د دوی د ځواکونو لخوا د بشپړو امنیتي تیاریو یادونه وکړه.
د ملي اردو منصوبین په دغه لویه لاره کې د امنیت ټینګښت مسؤلیت لري. ټولو خلصوال ته داد ورکوم چې ملي اردو په پوره مسلکي وړتیا، صداقت او ایمانداري سره په دغه سیمه کې امنیت ټینګ کړي تر څو دغه شرکت وکولی شي په آرامه توګه خپل کار مخکې بیایي.
د خوست ګردیز په سړک یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکي د قبایلي سیمې میرانشاه، پړچنار او ټل څخه پکتیا او د افغانستان نورو ولایتونو ته لېږدول کیږي. دا سړک د نورو لارو په پرتله د کراچۍ تجارتي بندر ته 301 کیلومتره لاندې دی. کارپوهان د خوست د اقتصادي پرمختیا او د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه پاره د خوست ګردې سړک اساسي جوړول او پخول یو مهم شرط ګڼي او وایي چې په جوړ سړک باندې د توکو او سپرلیو د ګارډ په ترافیکو کې زیاتوالی راځي او کرایې ورسره اسانېږي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې لخوا د امن پر موضوع یو مشاعره وشو چې د سیمې یو شمېر شاعرانو او دیبانو ګډون پکې وکړ. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری هم دغه مشاعرې ته ورغلی او یو برخه ترې ریکارډ کړي او موږ ته رالېږلې ده. راځئ وایو.
ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کا، ځان د ځان نه څنګه قربانېږي، زه حیران یم. د حمزه بابا د ښکلي شعر نه پس د جمرود د سیمې یو مشهور او محترم شاعر جناب لونګین صاحب ته بلنه ورکوم.
د انسان د سړیتوب نامه د امن او د سوکاله معاشري جامه د امن اتفاق دی خاخونو چې خپل کړی او ونه ګوره اوس د دې سایه د امن. که انسان دی خو په امن عزتمند دی و د انسان د شخصیت رتبه د امن.
محترم اوسین ملګری ساحل افریدی ته بلنه ورکوم چې مونږ په رنګینو اشعارو باندې ونمځي.
سواد غزل دنیا مې ورانه، غزل څه ولیکم و چرته جوړیږي په اسانه، غزل څه ولیکم. غزل هغه د معاشرې چې ترجمان وګرځي و زه بې له تا زما جانانه غزل څه ولیکم. غزل د زړه وینې د خیال فکر ژورې غواړي و خیال د کیسه کړه راته ګرانه غزل څه ولیکم. وزه د ګلشن د سرو ګلونو په ښکلا هم مشغول په داسې وخت راغلې خزانه غزل څه ولیکم.
زه خپل ګران میلمه ملګري کدیر ملنګ ته بلنه ورکوم چې د زرینو خیالاتو اظهار وکړي. محترم کدیر ملنګ،
د پښتون مې دود دستور دی بدل شوی، ورور نه جوړ را د تربور دی بدل شوی. دا چې سرې سترګې پتا هر څوک را درومي، اے پښتون ستا کلتور دی بدل شوی. بس ویر ژړا ده او یو غم جوړ دی په پښتنو باندې ماتم جوړ دی.
ته شاعر یې، ته احساس یې، په قلم د قوم بیدار کا، نه د ګونګ غوندې ساحله خاموشي در زنې غواړي. محترم محمد ایوب ارشاد ته بلنه ورکوم.
شین بشی زرغون بشی سپرلای د امن، او سیمه د پښتون بشی سپرلای د امن. او تل به داسې ټول عمر جنګونه نه وي، ډک د بدامنه به تل وختونه نه وي. امید خوشتالی امن به خدای راوړي. تل خو به دردونه زخمتونه نه وي، او خیر بشی سکون بشی سپرلای د امن، او سیمه د پښتون بشی سپرلای د امن.
زبلنه ورکوم محترم خدای دوست سراب افریدی ته چې مونږ په زرینو اشعارو ونمانځي. محترم سراب افریدی،
د پرکار په شان تاویږم په تلاش ته منزلونو، انتها ته چې رسیږم اقتدار او رسیږي. زه کار سوکړم مزلونه تا ته نه رسیږم، خورم په دې لار کې تیندکونه تا ته نه رسیږم. دغه یو خوب او که خیال و، زه پرې پوی نه شوم او که سو دی اورم آوازونه تا ته نه رسیږم.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، ننګرهار میشتو فرهنګیانو خپل هغه ملګرو ته چې له یو شمېر نورو ولایتونو ننګرهار ته په یو فرهنګي سفر ورغلي ول، د محلي موسیقۍ یو بندار جوړ کړی. په دغه سندریز بندار کې په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد هم برخه درلوده، او موږ ته دا یو رپورت را لېږل دی چې په یوې نغمې سره پیلېږي.
د موسیقۍ دا نغمه په جلال آباد کې د بیسودو د سیند په غاړه له یوې فرهنګي حویلۍ نه راوځي، چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د خپلو هغو فرهنګي ملګرو په ویاړ سندریزه شپه جوړه کړې وه چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر فرهنګیان په یوه فرهنګي غونډه کې د ګډون لپاره ننګرهار ته راغلي ول. شاعر او خبریال رحمت الله زیرمل چې د دغه سندریز بندار یو تن کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما ته خودی ډیر زیات خوند راکی، او ډیر زیات ځکه خوند راکی چې د ننګرهار یم، او ننګرهار میشتي پرهنګیان یا مونږه د خوست، پکتیا، لغمان، کونړ، کابل او ځینو نورو ولایتونو د فرهنګیانو او لیکوالو دلته قربانی یو. خدای دې وکړي چې زمونږ دغه هنري بندر د دوی لپاره د دې جوګه شوی وي چې وشبای په پام غلط شوی وي.
لیکوال او خبریال محمود کوچه هم یو له هغه څخه و چې له کابل څخه راغلی او په دغه سندریز بندر کې ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: موسیقي د هر انسان ضرورت دی، خو په افغانستان کې اکثره خلک د بدامنیو له امله د دې چانس نه لري چې په ژوندۍ بڼه د موسیقي واوري.
زه ګمان کوم که چېرته په افغانستان کې سول او ټیکاو ټینګیږي، داسې ناستې پاستې دا به لا زیاتېږي، او دا هغه چیز دی چې د هر انسان د وجود ضرورت دی. له بده مرغه په افغانستان کې ټول خلک دغه چانس د لاسه ورکوي. اچاته چې دغسې زمینی مساعدې دي، هغوی نشي کولی د ناامنۍ په وجه باندې دغسې خوندونه نه خوند واخلي.
شاعر او لیکوال زاید چانګار چې له خوست نه راغلی و او په دې سندریز بندر کې شریک شوی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه غزلیز بندر نه یې خوند واخیست.
دلته مو بیلابیل دوستان ول، نن په دې سفر په لړ کې او دا نن شپه هم دلته چې ناست یو، د دې سیمې هنرمندانو د خوا نه کنسرت وړاندې کیږي، موږ هم خوند ځینې اخلو او ښه غزلیز بندر دی.
نعمت الله کریاب چې له یوې ډلې فرهنګیانو څخه د کونړ ولایت نه راغلی و، نوموړي د افغانستان د اوسني سیاسي رکود د ماتولو لپاره دغه سندریز بندر یو ښه غاز وګاڼه. په دغه سندریز بندر کې وتلي سندرغاړي ګلجان صادق غزلې، مقامونه او سروکي وویلې چې د محفل د ګډونوالو د خوښۍ سبب وګرځېدې. دغه سندریز بندر د شپې تر ناوخته پورې وغځېد. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.